و نشر خواهد شد. فکر میکنم آقای مراد شما هم در ساعت 8 مصاحبه را با پشتو دارین. بله
بله نیمی سیب ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي موین سره چې په دې ورسېو کې پراګ تراغله او ازادي رادیو سره ځانګړې مرکه کړې ده، په همدې خبرونه کې مفصله مرکه اوریدلی شو. بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وای پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ ز رضوان مراد وړاندې کوم. اوس هم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی دی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي او پاکستاني طالبانو تایید کړی دی چې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې وړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤله الیس ویلز وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. الیس ویلز چې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله ویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی وړاندیز د 2000 لومړي کال راهیسې د ډلې ته تر ټولو مشخص او روښانه پیشنهاد دی. د امریکایي چارواکي ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان دی ولسمشر غنی پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړه چې داسې نښې نښانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې د وړاندیز ارزوي. د فبروري په 28 نیټه د کابل پروسې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې او اړخیزه طرحه وړاندې کړه او پکې له دې وسلوالې ډلې سره له کوم قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړ. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي هم راځي.
په دغه کې به د منطقې د سیمې او خصوصا د نورو هیوادو وزیران راځي. وزیران خارجه دعوت شوي دي، دلته ترکیه دعوت شوي دي، هند دعوت شوي دي، آسیا میانه 15 سره مملکتونه دعوت شوي دي، اکثریت په سطح وزیران راځي او دلته به د افغانستان پر سوله، پر مبارزه علی تروریزم او پر دغه مسایلو باندې به بحث کیږي.
د خغلی کرزی په وینا د تاشکند د غونډه د مارچ په 28 او 29 نیټه جوړیږي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د لسای ولسوالۍ کې به ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. د ولسوالۍ د کاپیسا ولایت یو لرې پرته سیمه ده چې ویل کېږي په ډېرو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفان کنټرول لري. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د لسای ولسوالۍ په سلو کې 95 برخه د وسلوالو تر ولکې لاندې ده. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وشل شوی دی. د پاکستان د طالبانو د تحریک لخوا د جمعې پر ورځ په اردو ژبه یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالب د ملا فضل الله 14 کلن زوی عبدالله په هغو 100 وسلوالو کې شامل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وشل شول. دا په تیر یوه میاشت کې د طالبانو څلورم لوړ پوړی مقام دی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وشل کیږي. تیره میاشت د پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیال خان سید محسود چې په سجنا هم مشهور د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وشل شو. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یوه معامله کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معامله کار روان دی او که بشپړ شوه نو دا به د نړۍ لپاره یو ښه اټومي معامله وي. تر دې یوه ورځ مخکې سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په روانه مې میاشت کې چې پر روانه مې میاش کې د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې بل اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوې معاملې خبرې وشي. د امریکا جمهور رئیس په خپل ټویټر کې لیکلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې دقیق وخت او ځای له نه دی ټاکل شوی. خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه چینی سیال پرون په خپله کتنه کې په شمالي کوریا د هغو بندیزونو په ساتلو سلا وکړه چې ملګرو ملتونو پرې لګولې دي. او د ملګرو ملتونو سره له خبرو اترو وروسته د اسلامي سخت دریځو وسلوالو وړو ډلو د سوری له محاصره شوي ختیځه غوطې څخه وتل پیل کړی دي. د سوری دولتي ټلویزیون د چمې پر اوسې ویډیو خو د چې پکې شاوخوا لس جنګیالي او د هغوی کورنۍ په الوافدین سیمه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې ته اوړي او بیا یو بس ته خېږي. جیش الاسلام چې په غوطه سیمه کې د څو وسلوالو ډلو تر ټولو ستره ډله ده په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حیات تحریر الشام په نوم د یوې وړې وسلوالې ډلې جنګیالیو شمالي ولایت ادلب ته په وتلو پیل کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین وای پاکستان له افغانستان څخه مشخصه غوښتنه لري چې د غور وړ دي. حکمت خلیل کرزی پرون په پراګ کې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان په سیمه ایز سیاست او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه وکړه.
دا خرجانز ما د خاطر نه درته تر یو وخت په ایستو حکومت القاعده ته د وخت ورکړي و لاړه پر امریکا باندې عملی وکړه. دا خاطر د ایران راز اوس ما تاسو سره جوړ شو.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د امریکا د حکومت له غوښتنې تفصیل اوري چې طالبانو ته ویلي دي د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو دي په افغانستان کې جګړه پایته ورسوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو موضوع هم تعقیبو او دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. کور کلی او د ګوډه اچار
خان میر خان ته پکې سوای
یا راجی سه زه خو هم دا اتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یو کپ نسوار غوندي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په مستقیم ډول اوریدلای شي. ازادي رادیو .com زمونږه پته ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وای پاکستان له افغانستان څخه مشخصه غوښتنه لري چې د بحث وړ دي. خاغلی کرزی چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د رسمي لیدونو کتنو لپاره پراګ ترغلو په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې افغان دولت چمتو دی چې د پاکستان له دولت سره د دولتونو په سطحه د دوی په مشخصو غوښتنو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د حکمت خلیل کرزی د سرګندونو جزئیات له اجمل انڅخورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي رادیو ته ویل دوی په تیرو څو کلونو کې له پاکستان څخه پر لپسې یو روښانه غوښتنه کړې او هغه دا چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه د افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلي. خلیل کرزی ویل له پاکستان څخه یو غوښتي چې د دولتونو په سطحه ورسره کینی او پر ټولو مسلو ورسره بحث وکړي. د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې ازادي رادیو سره په مرکه کې د لوړپوړي افغان ډیپلوماټ د پاکستان د غوښتنو په اړه وویل پاکستان په بحثونو کې په جزئیاتو خپلې غوښتنې پر روښانه توګه نه وایي خو موږ ویلی شو چې مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي او موږ چمتو یو چې بحث پرې ورسره وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه پاکستان یو اندېښنه د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان نه غواړي چې افغانستان او هند اړیکې ولري حکمت خلیل کرزی وویل
مشخص نه میگن اما بسیار به وضاحت میگه که شما
خغلی کرزی وای مشخص نه وای خدا په ډیر وضاحت وای چې تاسو دوه هیوادونو استخبارات چې د افغانستان ملي امنیت او د هند استخباراتي اداره را دي خپل کې نږدې اړیکې لري. په خایده هم ویل چې په افغانستان کې هندستان دولس کنسلګری لري ډیر داسې مسایل شته چې حقیقت نه لري له همدې کبله مورته ویلي چې راشي او له موږ سره کې خغلی کرزی که څه هم ونه ویل چې ګوند پاکستان ترې د ډیورن کرخې په اړه کومه غوښتنه کړې کنه خو ویل چې دا ډیورن بحث د افغانستان د حکومت له واکه پورته دی. د په وینا دا د افغانستان د خلکو او لوی جرګې بحث دی د قومونو بحث دی او په یو لوی چوکاټ کې باید دا خبرې وشي. د دې پښتنې په جواب کې چې پاکستان ک مخکې همکاري نه وکړي ولی فکر کوي چې وس په همکاري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل وس یو څه بدلون نه راغلی. د خغلی کرزی په وینا پر پاکستان نړیوال فشارونه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا فشار سیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان چارواکو په استازولۍ په ګڼو نړیوالو او سیمهیزو غونډو کې د افغانستان استازیتوب کړی. له دې څخه نوموړی لومړنی افغان چارواکی و چې څو کاله مخکې د پاکستان په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې له طالبانو سره د لومړی پړاو مخامخ رسمي خبرو مشري وکړه.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بارنوي چارو د وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزوی پاکستان له افغانستان څخه مشخصي غوښتنه لري چې د بحث وړ دي. خغلی کرزی دا څرګندونه پرون په پراګ کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. د نوموړي د افغانستان په سیمه ای سیاست رڼا واچول او د غرازي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او ناستو په بافهم له ازادي راډیو سره معلومات او ورستي راپورونه شریک کړل. له خغلی حکمت خلیل کرزی سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې ده.
د افغانستان منطقوي سیاست تکرار شو په اسلام آباد کې ځینې کسان دا ګیله لري چې افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د توازن نساتي تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم دا به درست نه وي چې موږ وایو چې موږ د هند او د پاکستان په اړه کې یو توازن نساتو. زه په 2015 کې چې مقرر شولم په 2015 په دا کال کې زه نه پلا پاکستان ته ولاړم. واقعا د پاکستان سره موږ غوښته چې یو ښه رابطه ولرو. ولې د پاکستان ولس زموږ سره ډېر ښه کړی دی. زه خپله په یسته مهاجر حالت په پاکستان کې وم، حالت مې درس ویلی دی او د پاکستان د ولس په همیشه ممنون یم. نو غوښتل مې چې د دې سره ښه ارتباطات ولرم. هم متاسفانه زموږ مشکل په پاکستان کې د ولس سره نه دی، زموږ مشکل د ملکي حکومت سره هم نه دی، زموږ مشکل متاسفانه د اردو سره دی چې یو داسې پالیسي راخیستې ده چې هغه نه د دې په نفع ده، نه د افغانستان په نفع ده او نه د منطقې په نفع ده. نو بیا درته وایم چې موږ هر اړخیزه رابطه حاضر یو د پاکستان سره، خو پاکستان دی پر خپل چلند باندې، پر خپل افکار باندې یو څه فکر وکړي.
کله شو د افغانستان بل گاونډی ته د ملي وحدت د حکومت لپاره ترننه پوري له سعودي عربستان سره د حکومت رابطې ډیر حسنه شوې دي. جمهور رئیس غنی ریاض ته ولاړه او د افغانستان نور چارواکي پورستیو کې د ملي امنیت شورا سلاکر حنیف اتمر هلته ورغی، او خصوصا د سعودي عربستان د نوی ولیعهد لارا تک سره محمد بن سلمان سره دوی په دې تیر یو کال کې چې په افغانستان کې کومې چاودنې شوې دي په رسمي ډول یې دا غندلې دي او د سعودي عالمانو انتحاري حمله هم په افغانستان کې حرامي بللې دي. دغه حسنه روابط په تهران هغه ځای چې یو وخت هر کته په بوجو کې پیسې ورکولې خو به نه کړی.
زه فکر کوم دلته د افغانستان پر یو ډیر اساسي توازن پکار دی او موږ ډیر تر ډیر هته کوشش کړی دی چې دا توازن سره وساتو. اوس داسې یو احساس کیږي چې په منطقه کې او خصوصا د ایران او د سعودي په مابین کې د سنی او د شیعه یو رقابت دی. موږ په خپل بحثو کې په ډیر وضاحت سره د سعودي سره هم په دې مسله کې خبرې کړې دي، هم د ایران سره هم بحث کړی دی. د سعودي هم د پاچا سره په څو جلسو کې زوم او هم د ولیعهد په جلسو کې ما له حضور تلو دي، ډېر په وضاحت سره ویل دي ک دغه د سنی او د شیعه مسله افغانستان نه غواړي چې په دې مسله کې ځان داخل کړي. افغانستان نه غواړي چې یو میدان د رقابت شي په هیڅ صورت. د ایران سره موږ ډېر کوشش کړی دی او تر ډېره حد پورې خپل هدف ته رسیدلی چې داسې روابط وساتو چې هم ایران راته خوابه دي نسی او هغه مسائل چې دي ته مهم دي پر دې بحث سره وکړو. که تاسو اوس څو عمر د مخه یو د حکومت طرفه ته د ایران پر مسائل باندې ډیر بحث وسو او پر پنځو کمیټو متفاهم سره وکړي چې په هغه کې د مهاجرینو مسله او په هغه کې د اوبو مسله او په هغه کې د تجارت مسله او مواد مخدر مسله او چې پر دغه به یو ډیر همجانبه بحث کړي د ایران او د افغانستان په مابین کې. نو کوشش مو ډیر کړی دی د ډیر حد چا توازن سره وساتو.
بل گاونډي ته کرا شو ترکمنستان د طالبانو د رشتي ملامت را ورسته له افغانستان سره حسنه روابط درلود، هم درلود الحمدلله د تاجکستان روابط ورته دي د قرغزستان هم تقریبا ورته دي. خو د کاسا زر له پروژې سره ممکن د قرغزستان او تاجکستان سره رابط نور هم شسی او د ټاپی له پروژې سره له ترکمنستان سره. خو د دوه هیوادونو ترمنځ یو مهم هیواد ازبکستان دی. ازبکستان له افغانستان سره په وروستیو کې رابط بهتره کړی دی. آیا په 2018 کال کې چې د ازبکستان نوی جمهور رئیس شوکت مرزیایف ولسمشر شو د رابط بهتره شول کنه؟ خارجه وزارت د افغانستان هڅه کړې
دواړه زه فکر کوم مخبل نهایت ډیر کوشش کړی دی چې د آسیا میانه سره یو ډیر ښه رابط ولر. ولې یو څو دلیل لري؟ یو دلیل دا هم چې په هیڅ صورت ما په یسته یو مهم د وزارت خارجه نه غوښتل چې دا ګرد خپل تجارت او دا ګرد خپل امکانات یوازې د پاکستان د طرفه ورته وکتل سي. ولې هر وخت پاکستان وغواړي ک زموږ سره د سپین بولدک تورخم بند کی زموږ وزارت ډیر خراب کیږي، نو کوشش مې دا و چې خپل ځان او خپل مملکت نور لارې پیدا کړو. ترکمنستان ته ولاړو، څوپلا مې کوشش وکړي چې د اسلام کریموف په وخت کې چې هغه خدای دې وبخشي چې وفات شو، هغه په وخت کې څوپلا ازبکستان ته ولاړ سم او د دې سره بحثونه سره وکړم. په بین المللي جلسو کې مې بیخ ډیر کوشش کړی دی چې د دې سره جلسې ونیسم. بیا نوی رئیس جمهور چې رالی ښاغلی مرزایوف دا روابط خیر وکړي، دې خپل موشتل چې د ازبکستان چې عادي شل پنځوش کاله بیخي بندو نوري نړۍ ته چې ارتباطات شروع کړي. په افغانستان د لپاره یو ډیر ښه وسیله سول، زموږ د لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت د لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه وس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو. په خو ته زمينه موږ ته مساعده نه و، وس یوازې نه د تجارت، ډیر نور مسایل راته زمينه راته مساعده ده. او دا د افغانستان د لپاره یو ډیر نیک قدم دی. او زه فکر کوم هم د وزارت خارجه او هم د دې د برکت
د سولې په ارتباط لکه مخکې چې میهم ویل تاسو په ډیرو غونډو کې برخه اخیستاو، تاسو په لومړی هغه غونډه کې چې رسمي واول طالبانو سره مخامخ خبرې کړې، طالبان تاسو ته څنګه معلوم شول سولې کوي؟
هغه وخت ډیر وختي وو، د جولای 2015 وخت وو، په مری کې وو. زه د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ تللی وم، روژه هم وه. نو پروژه کې زما په خلګای وخت ملایان داسې یو څه مزاج سم نه، نو د روژې بعد سره کښېنستو، ډېر بحث مو سره وکړ. په هغه بحثو کې زما په یاد ملا بحث راخوند راغلی و، دغسې د حقاني صاحب یو ورور راغلی و، خلیل حقاني راغلی و. او دا محیط ډیر جالب و ماته، یو خواته فلو پاکستانیان ناست و، آی ایس آی جنرالان ناست و، هلته طالبان سره ناست و، زه ناست وم او زما همکاران سره ناست و. زموږ د وطن یو پیاوړی مشر حاجي صاحب دین محمد زما بغل کې را سره ناست و، د نور افراد را سره و. دې خواته چینایان و، امریکایان راته ناست و په حیث د ناظر، او بحث مو سره وکړ. یو ډیر ابتدایي بحث و، دې خپلې ګیلې راته وکړې. د دې احساس ته و چې په افغانستان کې بیخي خارجان راغلي دي، او افغانستان یو اشغال شوه مملکت دی، او په ډیرو ساحو کې تشویشونه یې درلوده. موږ ورته ویل چې ګوره، او دا در سره مونږ په افغانستان کې خارجان راغلي دي، او هیڅ افغان په خپل مملکت کې یو خارجي قوا نه مني. همدا دا خارجان دی او ضرورت پر بنا باندې راغلي، دا خارجان زما د خاطر نه دی راغلي. تر یو وخت په ایستو حکومت القاعده ته دی وخت ورکړی، او القاعده سات زموږ دغه حکومت څخه استفاده وکړه، ولاره پر امریکا باندې حمله وکړه. دا د خاطر دی رااله راس اوس ماو تاسو سره جوړ شو، راوس ماو تا یو سولې ته سره ورسېږو. هغه وخت ماو تاسو سره سولې ته سره ورسېږو، د دې ضرورت نشته. بالا امیدوار یم دا نوې پلان، دا نوې برنامه چې موږ طالبان ته پیشنهاد کړی ده، پر دغه بخش راسي مذاکره را سره وکړي، او تر دې یو ډیر لوی قدم موږ اخیستې ده. په دغه کې خپل مام یو نقش درلودي چې هیڅ نوې شرط د مذاکرې لپاره موږ شې ده. دا یو ډیر غټ خبره ده، دا په دې غټ خبره ده که تاسو وګوري په دا تیر 14 کال کې همیشه دغه بحث و چې اول طالبان دي قانون اساسي ومني، طالبان دي د القاعده سره روابط قطع کړي، او طالبان دي د جنگ ته لاس واخلي. اوس موږ ورته وایي چې دغه شرطونه یو طرف ته پرېږدي، راسي را سره کښېني، هر څومره چې مذاکره مخ ته ځو پر خپل مسایلو به مخ ته سره ځو. او
لیکن په ورته وخت کې نن نه هم ده چې طالبان هیڅ نه دی ویلي، نو امید ورته لري چې دوی به د سولې بهیر سره ځای شي.
زه ګوري یو نقطه یوازې د دلته د سولې مسله یوازې د افغانستان او طالبان په لاس کې نه ده. دلته نور مملکتونه دی دلته نور نهادونه دی چې هغه واز نه مطرح دی ما هغه خپل تاثیرات لري نو هغه باید خپل اساسي کارونه سره وکړو پر هغه باندې فشار سره راولو چې مسائل مختصره پوسو.
بله تاسو په قندار کې د یو معتبر قومي کورنۍ یاستي، فکر نه کوئ چې له طالبانو سره که چېرته د حکومت په سطحه صلح مختنه شي د افغانستان د جنوب غرب حوزې په سطحه باندې قومي مشران سره یو ځای شو دوی واده کوي چې حداقل په یو محدود ولایتونو کې اوربند وکړي تر څو صلح ته لار هواره شي؟
ور دغه به مناسب نه وي چې په افغانستان په یو یا دوه یا درې ولایت کې اور بندي. زه فکر کوم د افغانستان ګرده ولس سولې ته ضرورت لري. زه فکر کوم دا سولې په صورت عموم باید په یو غټ تصویر کې ورته وګورو او دا سولې کراځي باید کړه افغانستان ته راځي. اما دا نظر دی بیخي مهم نظر دی چې په ډیر ساحو کې وسته ډیرو مشخصو کارو د پاره ګورل کېد معرف ته. زه فکر کوم د طالبان سره باید بحث وسی چې په ډیرو هر ولایت کې باید طالبان اجازه ورکړي چې هم د معرف هم د پولیو په دغه مسایل کې باید همکاري وکړي. دغه سي زه ډیر په یو ښه قدم دغه ورته ګورم چې وخت چې د ټاپی برنامه اعلان شول طالبان و ډیر ښه اعلان وکړ او دا ډیر ښه اقدام وکړ او دا یو ملي اقدام وکړ.
د افغانستان لګاونډیانو او په سیمه کې د افغان حکومت د سیاست تګلارو او د غراز له طالبانو سره د سولې د خبرو پړمو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی څرګندونې وورید چې په پراګ کې له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړی دی. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم ملالی بشیر ته وارور کو چې د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
برتانوی چاپ ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله پر کور د بی پیلوټ الوتکې په برید کې شل سخت دریځ وژل سوی دي. حمله د افغانستان په کونړ ولایت کې سوی او ویل کېږي په دې حمله کې د فضل الله د زوی په شمول نور قومندانان هم وژل سوی دي. باور کېږي چې له دوی څخه یو قاری یاسین ځانمرګي بریدګر روزل. مقاله لیکي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړې غاړې فعالیت کوي. پاکستان پر افغانستان او هندوستان تور پوری کوي چې د سخت دریځ ملاتړ کوي او افغانستان بیا پر پاکستان تور پوری کوي چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې او پوځ د افغان طالبانو او حقانی شبکې او د لشکر طیبه په ګډون د سخت دریځ ملاتړ کوي. مقاله زیاتوي چې د امریکا ولسمشر په جنوري میاشت کې پاکستان ته د امریکا 2 میلیونه نظامی مرستې وځنډولې او امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د سخت دریځ پر وړاندې جدي مبارزه وکړي کنه نوم به په جون میاشت کې په خړ لیست کې شامل شي. ستراتفور ورلد ویو د افغانستان په اړه په مقاله کې لیکلي چې ولې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د څنګه موجودیت ته د لامل سوی چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې مقاله کې راغلي چې اوس مهال به تهران له افغان حکومت سره خپل تماسونه وړي کې خوندې وساتي تر ډیره د چابهار د پروژې په خاطر. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان او ایران پر خپل منځي اړیکو سربیره د راپورونو پر اساس ایران په پټه د طالبانو ملاتړ کوي چې هغوی د افغان حکومت دشمنان دي. مقاله لیکي چې ایران د طالبانو ملاتړ په افغانستان کې د داعش د حضور په خاطر کوي. مخکې تهران د طالبانو د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غکړې دي چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤل الیس ویلز د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د بخلاینې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له وړاندیز ملاتړ کوي. د دې موضوع جزئیات د اجمل ان پر رپورټ کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤل الیس ویلز چې په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله ویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز د 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو مشخص او روښانه پیشنهاد دی. الیس ویلز چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې هم ګډون کړی وویل
I believe that the second Kabul process conference was
د کابل پروسې دویم کانفرنس په حقیقت کې و تاریخي غونډه وه. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د سیاسي روغې جوړې لپاره لدرنخ ډکلار تایید کړه او د پخلاینې لپاره یې په جزئیاتو د باور وړ یو لیدلورې وړاندې
کړ.
د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسوال طالبان دي د ولسمشر اشرف غنی پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړي چې داسې نښانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې دا وړاندیز ارزي. د فبروري په 28مه نیټه د کابل د پروسې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې یو هر اړخیزه طرح وړاندې کړه او په کې یې له دې وسلواله ډلې سره له شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی وښود. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل طالبانو ته چې د سولې کومه روښانه طرحه د کابل پروسې په غونډه کې وړاندې شوه تر دې مخکې د وسلواله ډلې ته هیڅکله داسې روښانه او هر اړخیز وړاندیز نه و شوی. حکمت خلیل کرزی چې د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل دوی چمتو دي چې د بهرنیانو د حضور په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي.
ما د صوبتای خود در پروسې کابل
خغلی کرزی وایي ما د کابل د پروسې په غونډه کې دا هم په ډیر وضاحت وویل چې موږ چمتو یو په افغانستان کې د بهرنیانو په پوځي حضور هم له طالبانو سره خبرې وکړو. هیڅ وخت په دې حد وضاحت نه و موجود.
وضاحت هیڅ وخت نه بوده
خو طالبانو په پرلهپسې توګه له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي او ټینګار کړي چې وازی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمه خبرې کوي هغه څه چې امریکایي نه مني. ویل چې د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د خبرو مشریام کوي وای امریکا د قید او شرط پرته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پایل ملاتړ کوي. نو مولې سولې ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې د پاکستان رول هم مهمه بالغ او زیاته کړه. واشنگټن د پاکستان لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم جدي اقدام نه دی لیدلی خو ټینګار وکړ چې دوی بل پاکستان لري ولاړ نشي ځکه د دې امریکایي ډیپلوماټي په وینا پاکستان سولې ته د طالبانو په حاصلولو کې مهم رول لوبولای شي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د روسیې په شمول د خیل خواو لخوا د ډاډ سربیره د سوریې په غوطه سیمه کې دوی د مرستو پر کاروان د توپونو ډزې شوې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو تنظیمون کې علي ازاتری د جمعې پر زویل د غوطه سیمه په ختیځ کې د توپونو ډزو مرستندوی کاروان له خطر سره مخ کړی و. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څانګې په رپورټ کې دي چې اجمل اند برابر کړی دي.
دا ملګرو ملتونو چارواکي دا سرګندونی ورسره لاغ کوي چې د سره صلیب او سری میاشتې په مرستو بار د دیار لسولاریو کاروان د جګړې له لومړۍ کرښې د غوتی ماسره شوې سیمې ته واوښت او هلته د سوریې د حکومت د پرله پسې تهاجمي بریدونو له خطر سره مخ شو. په دې ډزو کې د چا د ټپي کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی خو نتایج شوي رپورټونه وایي چې په مرستو بار لارۍ پرته له دې چې بارونه ښکته کړي بیرته له سیمې وتلي. په دې لاریو کې د دوما په نوم د سیمې د 2000 اوسیدونکو لپاره مرستې باروي. په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پوځ د توپخانی او هوایی بمباری په مرسته د ختیځې غوطي نیمایي هغه برخه چې پخوا د یاغیانو په واک کې وه بیرته نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار برتانوي میشتې ډلې او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په ختیځه غوطه کې په دې بریدونو کې له 940 تنو نیولې تر 0 تنو پورې ولسي خلک وشل شوي. سوریه او ملاتړي روسیه یې دا کوي چې د عملیات د دې لپاره پیل کړي څو په غوطه کې میش یا خیان پر دمشق د توغندیو له بریدونو منع کړي او له دې سیمې اسلامي سختریزي وباسي. پر دې تهاجمي عملیاتو د ملګرو ملتونو امریکا او نورو هیوادونو لخوا سخت انتقادونه شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ختیځ غوطې په معاصره شوې سیمه کې چې د یاخیانو په ولکه کې ده 400,000 کسان اوسیږي. د سوریه او روسیه پوځونو ادعا کړې چې د ولسي خلکو د وتلو لپاره خوندي لارې پرانیستي خو ډیر کم کسان په دې باور لري چې تر وور لاندې سیمې څخه دی د ولسی خلکو د وتلو لپاره کومه خوندي لار ووسی. روسیا او یاغیانو په دې وروستیو کې منلې چې غوطي سیمې ته د مرستندوی کاروانونو ننوتلو ته به اجازه ورکوي څو دغلته بندو پاتو خلکو ته بشري مرسته ورسوي. خو ملګرو ملتونو ویلي مرستندوی کاروانونه غوطي ته په ننوتلو او له سیمې په بیرته وتلو کې پر لپسې د بریدونو له خطر سره مخ وي. اخوا د جمعې په ورځ داسې رپورټونه خپاره شول چې له دې سیمې څخه د یاغیانو ځینې وړو وسلوالو ډلو د ملګرو ملتونو سره تر خبرو وروسته په وتلو پایل کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا تلویزیون جوړولو شرکتونو اوس داسې تلویزیونونه جوړ کړي دي چې که ګل شي یا مړوي نو د دیوال رنگ خپلوي. په دې اړه جزئیات له اسمت ساروان اورو.
سامسونګ کمپنۍ داسې دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې که مړ یا ګل شي د دیوال رنگ خپلوي او نه ښکاري. د سامسونګ دا تلویزیون چې د کیو ال ای ډی تلویزیونونو ورژن دی د امبینټ مود په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال په رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړئ، صرف د سامسونګ سمارټ تھنګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ال ای ډی اته اتیا انچه تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټوم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همداراز د کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې د فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري څو هر څوک د خپل خونی یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپل خوشي تلویزیون انتخاب کړي.
اتنی مې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون ازادي راډیو ته وکړه. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي ډېر ژر به د لسای ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. پاکستاني طالبانو تایید کړی دی چې د بیپیلوټ الوتکې په یو برید کې د ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یو معاملې کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ملګرو ملتونو سره له خبرو وروسته د اسلامي سختدریځو وسلوالو وړو ډلو د سوریې له محاصره شوي ختیځې غوطې سیمې څخه وتل پیل کړي دي. وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اوري. خو اله هغې مخکې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش پر ضد د عملیاتو موضوع راخلو. په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان که د سولې پروسې سره یو ځای نه شول د جګړې میدان ورته خلاص دی. جنرال امان الله مبین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې داعش ډله فعالیت لري او مرکزونه یې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې دي چې د هوایي عملیاتو ریس کې به ډیر شر لمنځلار شي. مجیب رحمان حبیب زی پر ریپورت لري.
په شمال زون کې د 209 هم شاین خوردو چارواکي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د داعش ډلې لپاره حضور څخه خبر ورکوي او وایي چې د داعشانو او طالب وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په مقصد هوایي عملیات پیل شوي دي. د شاین خوردو قمندان جنرال امن الله مبین وایي چې په افغانستان کې د سولې د تامین دو په خاطر نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده او افغان حکومت هم له خپلو وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی مبین وویل که وسلوال طالبان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای نشي د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. جنرال مبین په دې اړه زیاته کړه.
در صورت کې مخالفین حاضر به مصالحه نبودن میدانای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان قوای مصالح افغانستان جواب دندان چکن برشان خود دادیم.
د شاهین قلوردو قماندان وایي چې د خالد شپږ نوی عملیاتو په ترڅ کې درې زره تیرستان په شمال او شمال ختیځ کې ووژل شول او څه باندې 2500 تنه نور یې ټپیان دي. د شاهین قلوردو قماندان وایي چې 1209 کال به په افغانستان کې د تیرستانو لپاره خونړی کال وي. جنرال امن الله مبین زیاتوي چې په شمال او شمال ختیځ کې اسی پذیر سیم جوزجان سرپل فاریاب بغلان او کندوز ولایتونو ته مربوط کیږي چې په همدې ولایتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا هوایي عملیات پیل شوي دي. هغه وویل چې د داعش مرکزونه په شمال کې د جوزجان په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې دي او د سرپل ولایت سره په مرزي پولو کې هم دوی په تازګۍ سره خپل فعالیت پیل کړی دی. ښاغلی مبین په دې اړه وویل
ساعت آسی پذیر دقیقا که در ساعت غربی ما ولایت فاریاب است و ولایت سرپل. داعش در شمال افغانستان مخصوصا در درزاب خوشتیپا و یک قسمت از سرپل است.
د شاهین قلوردو چارواکی وایي چې په شمال او شمال ختیځون کې د دښمن د لمنځه وړلو په مقصد به د نصرت اوه نوی پراخ عملیات به ډیر ژر پیل شي. پام دی حال کې د سیاسي او پوځي چارو شنن کې وای چې د پسرلی موسم پر اتو سره د تریستان او فعالیتونه هم زیاتېږي او افغان امنیتي ځواکونه باید د تر احکرو لرلو پر وړاندې د جګړې لپاره چمتووالی ولري. د سیاسي او پوځي چارو شنن کې حدیب کمال وای چې امنیتي ځواکونه دښمن په داعش او طالب ونه ویشي او د هغه ټولو پر وړاندې چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي جګړه پر مخ بیوزي. هغه په دې اړه زیاته کړه.
تروریست هر کس که باشه باید در برابرش مقاومت شه و جنگ صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده او د امنیتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې دا ډله په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خپل تخریبي فعالیتونه له همدې ځای څخه رهبري کوي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مصر شریف.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو سلامونه می ومنی. حق کورنۍ چې خپل سرپرست یا ډوډۍ راوړون کی په ناڅاپي ډول لا سور کوي لکه مستونزو سره مخ کیږي.
د چې غمو غي د چې وایم د کوم ځای وایم زه دې بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم.
خدا سی کورنۍ همشته چې د سرپرست یا نفقه راوړونکي له مرګ وروسته هم همت له لاسه نه ورکوي او د ژوند د بقا لارې چارې لټوي.
ما خپل ژوند تقریبا 45 کاله هم د دې ماشین په کومک باندې مخکې ته وړی دی. په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و.
هم دی حق لګیګو په پیل کې داسې مور د زړه درد درته اوروبو چې وایي د خاوند لمر ګروسته خپل بچو ته وچړوړی هم نشي برابرولای. دا ستونزه په افغاني ټولنه کې نسبت نورو ته زیاته تر سترګو کیږي. کچيري لداسې پیخو سره مخ کیګو څه ډول تدابیر ونیسو؟ لدا ډول پیخو ورسته یو کورنۍ پروانی او ټولنیز لحاظ څومره زیان ویني؟ د دغه ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي، ملتیا مو وکړي.
قدر من دوستانو، په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو کې د غربت او فقر کچه لوړې وي او هغه کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو یا نورو پیښو کې وژل شوي وي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی اکثره وخت له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو اندېښنو سره مخ وي. دا ځکه کله چې د کور سرپرست ژوندی وي نو دوی په راتلونکي کې د کورنۍ د مسولیت په اړه فکر نه کوي، خو کله چې په ناڅاپي ډول د کورنۍ د مشر له نه موجودیت سره مخ شي ذهنان دې ته چمتو نه وي چې کار وکړي. نو همدا لامل دی چې له ستونزو سره مخ کیږي. د کابل ښار څخه د قرغې په خوځو هلته په لاره کې یو شمیر خیمې او خټین کورونه تر سترګو کیږي. دلته ځینې بې سرپرسته کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خدای لې ته ناست دي. 15 کلنه جمیله چې فقر، لاچاري او غربت په څیره کې له ورایه ښکاري، له یوې خوا د خاوند مرګ، له بلې خوا نیستۍ په زړه داغلي.
څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شی غم وخی، د څه شی ووایم، د کوم ځای ووایم؟ زه دې بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم. یو را څوک را سره کومک نه کوي، نور له کومه کومه زه وبو دا شی راګه، دا شی راګه، دا شی راګه چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهمه. اوس مې سبا په الله باور وکړ چې داسې مې وکړلی ده. دا کمیسونه ګوره زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي، بل خوا ته چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا ته حال ویم در پوری خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو.
من ماریا ماشمی داسې خزه ده چې د ژوند ډېرې ترخی تیرې کړي. نو موړې داسې وخت کې کونډه شوې چې په ځانې د لس افغانیو د ګټلو باور هم نه درلوده، خو وروسته د خپل الوځلو په بنسټ د کورنۍ سرپرستی واخیسته. هغه له 45 کلونو را په دې خوا خیاطي کوي. کله چې موږ د مریم د کالی ګنډلو کوټې ته ورغلو، پا په دیوالونو کې له افغاني کوچني کالیو سره په ځینو نورو ولایتو پورې اړوند کالي هم ځړېدلي وو. په کوټه کې څلور د کالیو ګنډلو ماشینونه د میز پر سر ایښي وو. اغلی مریم اوس شاګردان لري. د مریم له مړاوي څیرې سپینو ویښتانو او ګونځ تندي له ورایه ښکارېدل چې د ژوند ناخوالو ډېره ځورولې. په پیل کې مو له هغې څخه د اقتصادي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. د خبرو له پایله بیا تر پایه یې په سترګو کې اوښکې ډنډ او په خوله او سلای وو.
د کور کرایه به نه وه، مصرف د کور به نه وو، اولادونه مې چې مریض شو دوا پیسې به نه وي. زما اولادونه زمان وی قلیم با فکر والا ورکای زوی می دیر مریض شو دیر با مشکلات وی دوی در تداوی پیسی پیدا کردی تسو چی دوی لکس لوی شو زمان سر دیر زوری گی آقا وقتا چی زمان اولادون را دیر با مشکل دیر ورکی ورکی و دوی قلیم که والی او ما خیاتی که والا سلیر ساتا که با چلور ساتا خوب که والا شل ساتا ما کار که والا تو شاکی می گندلی برستنی می گندلی اوزش دیر دیدی نایی نران جوریم زمان مشر زوی دلسان سنف نا درسی و ایلی اونه سنور هم دست بی سوا داره تا پاتی سو لسم که واس عمر پی تیر دی واسی و ایلی منیشی هاو سلایم نلاری زمان دستی ارسو وجه باید زمان زمان دکتران سی
هر کار چه پا درد منظر تر سرسی دین سانس رو بهی بنده ستړی کړی. مریم نمو پوښتلی چې کار یې زړه نه دی وهلی.
خسته خو یم ادې رستړی یم، مګر بد مې ځکه تینې نه راځي. په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و، نو ځکه مې بد تینې نه راځي. په مهاجرت کې، په مسافرۍ کې، په ماشومتوب کې، په ځوانۍ کې، په زړښت کې، یعنی ټول عمر دا زما ملګری دی. ما خپل ژوند تقریبا 45 کاله همدې ماشین په کومک باندې مخکې ته وړی دی.
دا یوازې مېرمنې نه دي چې په سخت وخت کې په داسې حالت کې چې د کورنۍ د غړي مرګ ملامته کړی وي ټول مشکلات په یوازې ځان ګالي، بلکې په نارینه وو کې هم داسې کسان شته چې د ګڼ کور خرڅ او پالنه ورپغاړې وي. د کابل اوسیدونکی محمد حضرت وایي چې له خپلې کورنۍ سره د درې ورونو بچي ورته پاتې دي، کله خو دومره په کار کې غرق شي چې ډوډۍ خوړلې هم هیر وي.
دلته څه کار کوو؟ بس بدامش باندې خپل گزاره کوو.
څومره معاش درکوي؟
معاش مې دلته یو 15000 روپۍ ده.
بیا کور کراده خپل؟
نه، کور دی کرایه ده.
کراده څو کرا ورکوي؟
4000 کرا ورکوم.
باقي نور بس کی نور لګښتو ته؟
فقط دونه داسې هغه گزاره کی.
پسنداز نه کیږي؟
پسنداز نه، پسنداز نه خو کرا زره یوله. زوریدال ته داسې کار روزګار دی نه وي، او چې کار روزګار دی روانه بیا دومره مشکلات نسته.
تر اوسه په ځوان کې بیکارم پاتې؟
او داسې کال یو نیم کال می بیکاری تیر کړی ده، سي ډیر سخت کې جګر خونه.
په ځینو کورنیو کې چې کله اقتصاد ضعیفېږي کنه، به د کور د غړو ترمن جنجالم ډیری، جنگم ډیری، خوشحالي په کور کې نه وي، بیا نو اخو ډابي اتاس کور کې څنګه؟
بس کور کې دغه مسائل دسی، مثال د الکانو تعلیم پاتاسو، د لباس تنظیم نهسته، مشکله ډیرو نو
اوس دلته کار پیدا کړی کنه، دو خلکو ته کار درکه. څومره ځوان کې تغییر راغلی؟
ځوان کې ډیر تغییر راغلی ده.
مثلا څه رقم
مقصد مشکلات کوم هغه وس ان شاء الله دوم رفسو.
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلی شئ.
د ټولنیزو چارو کارپو کمال الدین کاکړ بیا له دولتي مسولې درو غوړي چې به سرپرست کورنۍ ته د کار سنتیاوي چمتو کړي. هغه به سرپرست کورنۍ ته مشوره ورکوي، وایي چې لپیخې تیخته نشته، په هر حالت کې باید خپل مورال او همت ونه بایلي. نوري خبرې په مرکه کې اورو.
دا خلک چې خصوصا څوک په داسې حالاتو کې یا په جنگ کې یا په انتحار کې خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، دوی خپل طبیعي رواني حالت ډېر له لاسه ورکوي. تر ډېر وخت پورې په یو رواني تکلیف باندې اخته وي. اکثره د کورنۍ چې یو کس په کور کې کارګر وي یا کارکوونکی یا خپله نفقه راوړي، بیا خصوصا چې هغه کس په داسې یو فاجعه کې له منځه ځي، نو دا کورنۍ په داسې یو غم ټغر باندې کېني چې له یوې خوا یې فقر ونیسي، له بلې خوا یې غم ونیسي. دا دواړه ډېر سخت دي تر څو په یو انسان باندې تېرېږي.
دغه حالت کې څه کول پکار دي؟ کورنۍ ته چې کله دوی د خپل مشر له لاسه ورکوي او بل څوک هم نه وي چې دوی ته یو څه وګټي کور ته راوړي، دوی څه وکړي؟
دا مسؤلیت د هغه کسانو ده چې خصوصا په دولتي سطح باندې دي. اول خو باید د دې کوشش وشي چې داسې یو عمل منځ ته رانه شي. بیا هم دا یو د دې جامع حقیقت ده چې دا کار دلته کېږي، انسانان وژل کېږي. نو دوی باید داسې یو پالیسي یا ستراتیژي ولري تر څو دغه کورنۍ چې خپل کسان له لاسه ورکوي، دوی ته داسې د کار زمینه برابره شي، یا هر اقل داسې یو سبسایډي ولري چې هغو کورنۍ ته یو د معاش په طریقه باندې یو څه ورکړي. دولت پوره همکار وسي د فامیلونو سره تر څو کړي چې خپل مشکلات رفع کړي.
خپل کورنۍ ته باید وکی
کورنۍ سي د سيو واقع سره مخ کیږي اول خو باید دوی خپل مورال لا سورنی کی دوی کولای سي خپل همت باندې مخ ته ولاړ سي او کولای سي ډیر سره لاس تروري د ټول وخت دوی هغه خپل غم وجړوي دوی کولای سي چې خپل کور کې البته لا خپل دوستان سره مشوره وکي ډیر د کورنۍ دي چې هغه ګرشي اوس په بازار کې رقم ماشينونه راوتلي دي د لپاره چې په غو کې هغه خودل کیږي لغنه دا وړه چوچونی راوسی په لغنه اوس تا غټي پالي بیا هغه خرسي اما باز د کورنۍ دي یوی پکور کی لکه سنتی شکل باندې چرغان ساتي او غاغي خرڅي نو پیغه باندې هم دوی خپل مشکلات رفقي مګم څنګه چې هغه اساسي شکل باندې دوی مشکلات ته غن رفقي او غي کوشش کوي په بازار کې کار وکړي
تاسو چې د اقتصاد په برخه کې معلومات لري د کورنۍ چې واقعا په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي د خپل ژوند سره کم تنظیم کاچله اقتصادي اړ خلک زری دوی آرام سي
د سیده چې د اقتصادي اړخ خو دوی اول کولای شي د خپل کورنۍ برنامه داسې تنظیم کړي اول هغه دوی کوم عاید دي د عاید مطابق باندې دوی خپل مصارف مخته بوسي دوهم دا چې دوی بدون لدینه چې خپل کور کې یو کار تنظیم نه کړي یا بیرون نشي کولای که بیرون کولای شي یا داخل کې لږه نه بغیر دا دوی لاره د دوی کولای شي ځان ته لاره جوړ کړي
درمنو دوستانو دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه تر بیا خی چاري
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام خدای مو خوښ لره خو په دې شرط چې پیدا کړی زکه دلته خوخي داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر زر ډیر وی اوس خو له خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وی کړی کنه داسې د بې وخته تګ او راتک عادت خو یې نه درلوده او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي د خبرونې په پیل کې مو له یو نوي ائتلاف خبرو اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي لکه په خوا بچي ګوندونه انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه پس چی؟
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی
څه وخت
پرون سره غونډ شوی و شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه
ښه
هو غریبګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی
د څه دپاره ولې مونږ څه کړي دي
وایي لالباز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویو
یعنې چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي ها
او ولې هغه د اسکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار ائتلاف کډه نه کړل دوی ته خوند ورک
دا خو رښتیا وایي خو دا وایه چې مونږ څه وکړو داسې لاستر ځینې کېناستل هم ولاکه په کار وي
زه وایم چې خانمیر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو لومړی به په خپل منځ کې ائتلاف وکړو او بیا به د لوی او کږي کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به ائتلاف وکړو
رښتیا وایه چې ائتلاف ائتلاف مات نه کړو بل ډول نه کېږي ویرېږم چې آخر به مو وچ ډاک ته کینوي
همدا اوس هم کینولی یو یو ځل ائتلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو بل ځل ائتلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی چې دا هر څه خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده
نه نه دا ځل یې نو نه پرېږدم د یو پر ځای به لس ائتلاف ورته را جوړ کړم چې له ائتلاف مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو حاجي مه بوله زه ورشه خانمیر او د زیړګل ادې راوله چې همدا نن خبره یو طرفه کړو د زیړګل ادې د دښمنیو او جنګونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سر ورځي
سمه ده چې داسې ده را به یې ولم
ګورئ له موضوع خو خبر یې که نه
خبر یو
چې اطلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی، داسې ځواب ورکو چې له اطلاف یې زړه تور سي.
خان میرخانه، ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب، زه خو هم دا اطلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. اطلاف به جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو. دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماسک کړي دي.
د مام هم دا خوښه ده چې له اطلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو، له دې وروسته یې موږ جوړو.
ګورئ، تاسو ډېره تجربه نه لرئ. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ، نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې، نو هغه یوه به یوازې پاتې شوه او په زاریو زاریو به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره اطلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دی نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لاله څه خبره ده؟
حاجي صاحب، لال باز خو د شانواز له اطلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په اطلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړې د بل چیرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینو زبېښلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خامار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو، تا بیا د ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بې امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې، نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي، هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وی چې ائتلاف نه ورسره کوي، تخریبوه خو یې مه.
وی هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي، داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري، د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه، نو ته په جواب کې ورته وایي چې او قبول می وا، قبول می کړه او قبول به می وی.
او که دا می ورته ونه وایل،
دا اتمی دا اولی وانیه، ضرور بوایی، زکا چی بیا دی نیکا نکیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه، چه سخت دی، دری کلمی دی، لام دا او سای لزان سر تکرار وا، چیری دی نشی؟
سامه دا، لزان سر بای تکرار کرم. قبوله می وا، قبوله می دا، او قبوله با می وی، قبوله می دا، قبوله با می وی، قبوله با می کری، لکه چی غلط شم، قبوله می وا، قبوله می دا، او قبوله با می وی.
دست لزان سره لگیهی، قبوله می وا، قبوله می دا، دست ما نلری؟
ده نکاح پر رازی را باندی وایی، ما ویل چی تایار می ارتزده وی کنه.
تم خلاصی، ده دریتو که ویل چی دی، چی دوم را گردانی کوی؟
ده تازده دی.
و او وای زو وای چی قبوله می وا قبوله می دا او قبوله بمی وی
تا له چاز دکړه
از چی وړم نکا تړلو ته ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ بره ټولولې هغه وخت می دا خبرې زده شوې دي
لما هیریږي داریګم چې بل څه ونه وایم
الله تا شکم نشته د مرغی قدر دې زړه دی ورخطا کیږي
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکرا، قبول دیکرا، قبول باشی، قبول میکرا
لکه چه والی نوریدن؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکابا وطرو
خس ایده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگل لور دا او پا دی نام او نصب بلا لور نلری دا ذکر شوی مهر پا مقابل که تا قبول کړی وا او قبول د کړه تا قبول کړی وا او قبول د کړه تا قبول کړی وا او قبول د کړه
تا قبول کړی وا او قبول د ده تا قبول کړی وا او قبول د ده قبول به دي شي
ما نه تا
سړی ورخطا دی مې کوي
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رنا هوتک او زه حسې حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل 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 روانیم گام گام غگم گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان Yeah.